السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې تاسو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو دا شان تاسو سره بس تاسو د سیمو پر تازه حالاتو هم خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته تمدنن با په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د قومي سملې غړي علي وزیر سره د نورو نیول شوو ملګرو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه آصف تیر ورځ په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې لخوا گرفتار کړل شوی او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تیزوي. د خبرونو تفصیل نن د دسمبر پر 13 با په کراچۍ کې پولیس ته پښتون غورنې غورزنګ پی ټی ایم یو مشر او د قومي سملې غړي علي وزیر او د غورزنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولی شي. عدالت ته دسمبر پر 13 علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پورې پولیسو ته په ریمانډ ورکړی وو. دا کسان د دسمبر پر 13 له هغې وروسته نیول شوي وو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج وکړ. علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو. د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړې دي. د سند پولیس وایي وزیر د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورزنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه چې لوجي پر هغه مقدمه درج شوي خو غورزنګ دا تور ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه یې جوړ کړي دي. د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور دفتر لخوا نیول شوی. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز ته دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د خپل ګوند یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگی مشرانو د نه پرېښودلو او د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې ویل د نیب کارکوونکي پر هغه پسې وو چې څنګه له کوره وتلی نو نیول شوی دی. مریم نواز ویل خواجه آصف گرفتاره شوی نه بلکې اغوا کړل شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نښه کوي او ورباندې د درغلۍ او ناسمې مقدمې جوړوي خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یوه خود مختار اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي چې دوی به د استعفو ورکولو پر ځای د سینټ په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. دا خبره په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د مرکزي مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې کړې. د دسمبر په 9 بلاول بوټو وویل دوی فیصله کړې چې د موجوده وفاقي حکومت به په هر ځای کې مقابله کوي او د سینټ په روانو انتخاباتو کې باید ټول مخالف سیاسي ګوندونه یو ځای د تحریک انصاف خلاف ودرېږي. نوموړي ویل دغه د دوی د ګوند فیصله ده خو حتمی فیصله به د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشران کوي. د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې په درغلۍ جوړ شوی او باید مستعفی شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلیو د پټولو لپاره پر دوی داسې تورونه لګوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به زیاتوي. هغه د دسمبر پر 9 د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو پر عمل نیوکه وکړه. ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسین د تقسیم پلان په وروستو او ډیر په وروسته روان دی. د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسین 40 میلیونه خوراک ورکړي. تروسا یوازې 1.4 میلیونه خوراکه تقسیم شوی دی. او بل خبر دا چې په کرویشیا کې زلزلې شپږ تنه وجلي او د 40 زیاتې ژوبل کړې دي. په تیرو 2 ورځو کې راغلي زلزلې د کرویشیا د مرکز زغرب په شمول په یو شمېر ښارونو او سیمو کې ودانیو ته زیانونه رسولي دي. د دسمبر پر 9 د راغلي زلزلې وروسته په ټلویزیوني فوټیج کې ښودل کیږي چې څنګه ژغورونکي د ړنګو شوو ودانیو د ملبو نه خلک راوباسي. په ریختر د زلزلې کچا شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، او دا خبرونه چې سلام پختونخوا نومیږي، مونږ پکې تاسو د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو خبرو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن به په کراچۍ کې پولیس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد یو عدالت ته وړاندې کوي. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولې به وروسته کراچۍ ته واستول شو، پر هغه تور دی چې د دسمبر پر 6مه یې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په خپله یوه وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وي. بلخوا د غورځنګ مشران دغه تورو ناره ده. دا وخت لمون سره د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال نیازلی د ټلیفون په لیکه ری تاسو ته ستریم شي وایم، او نیازلی په دې اړه ورستی سم معلومات لري.
ا ډیره مننه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر او داغه سره نور تلور کسان چې په کراچۍ کې پولیسو په دې تور کې نیولې، چې هغه په سوراب ګوټ کې په 6 دسمبر چې کوم جلسه کړی و، هغه کې د ریاست خلاف د فوج خلاف تورونه لګولي. علي وزیر په 14 دسمبر د پېښور پولیسو نیولې، او بیا دا ویلي چې دا موږ د کراچۍ د پولیسو په وینا نیولې دي. د هغې نه وروسته په 13 دسمبر علي وزیر او د هغه سره نور د پی ټی ایم مرګري په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت ته هغې ته وړاندې کړي وو، او عدالت د نن تاریخه پورې یعنی د 13 دسمبر پورې پولیسو ته هغه په ریمانډ واستولي وو. نن د علي وزیر او داغه د نور مرګرو او چې کوم وکیلان دي، هغه وایي چې موږ د دې قضیه تیاری کړې ده، او موږ په عدالت کې دا وینا کوو چې علي وزیر او داغه نور مرګري دي خوشی کړی شي. نو معلومیږي دا چې تر اوسه پورې خو هغه عدالت ته بیا نه دي وړاندې کړي، خو لکه چې واپس په هغه دې د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت ته دې ته وړاندې کوي.
جی سمدا. او نیاز علي کراشي ویبلی موجوده د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي چې دوی به د استفو ورکول پر ځای د سېنات په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. پرون بلاول بوتو زرداری یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې دا هم ویل چې د ګوند غړي به له دوی سره استفاګانی جمع کوي، خو دا چې په کوم وخت کې به دوی دغه استفاګانی ورکوي دا فیصله به د پی ډی ایم مشران کوي. په دې اړه سم معلومات لري.
مننه. دا پرون په کراچۍ کې د پیپلز ګوند چې مرکزی مجلس عامله و دا غي غونډه و، دا غي غونډې نه وروسته د ګوند مشر بلاول بټو یو خبری غونډې ته وویل چې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت په ضد چې جوړ پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت کم ګامون اخلي، پیپل پارټي نن په دې غونډه کې دا غي ټولو تایید کړي. هغه دا زیاته کړه، وی ویل چې دا ګوند چې کوم منتخب غړي دي هغه به ټولې استفاګانی د یو 1 جنوري پورې زموږ سره جمع کوي. دا استفاګانی موږ د حکومت خلاف کله استعمالو، د دې فیصله به چې پی ډی ایم مشرانو سره به مشوره کیږي. هغه خدا هم زیاته کړه چې د روسو کې چې په پاکستان استابلیشمنت د حکومت نه لاس پورته کی، نو د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو ورځ هم د پی ټی ایم کې چې کوم سیاسي جماعتونه دي داغو مقابله نشي کولای. او هغه وی چې موږ د هغه خلاف په ډاکټرانو ته ځو، موږ به طلبه چې کوم دي هغه ته ځو، او نور په دې ملک کې څونه ډېری مسلې دي داغه ټول خلکو سره په دې مشورې کوو، او د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف چې کوم تحریک روان دی دا به نور هم زیاته وو.
ښه سمدا، ډیره مننه کور مودان اوریدونکو دا په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال نیاز علي شتا واستي د معلومات ترکوه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم له حکومت سره د مذاکراتو خبره رد کړې ده او د وفاقي وزیر شبلی فراز لخوا په کامی ډایلاګ کې د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز ته نه شاملولو د خبرې وروسته د دسمبر په 9 نیټه د دغه تحریک ویان میا افتخار حسین له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د مذاکراتو لپاره حکومت په جمهوریت تحریک کې د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي دا څرګندونه تر هغه وروسته کړې چې د دسمبر په 28 شبلی فراز خبریالانو ته ویل د اپوزیشن ډلو له غورځنګ سره خبرو ته تیار دي، خو پکې با مولانا فضل الرحمن او مریم نواز برخه نه اخلي ځکه چې هغوی د پارلمان غړي نه دي. نور تفصیل له غلام غوث نو.
د حکومت لخوا د قومي مباحثه یا نېشنل ډایلاګ په نوم د حزبی اختلاف سره د مذاکراتو کولو په لړ کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین ویلي دي چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی او د دې دلارې حکومت په پی ڈی ایم تحریک کې د اختلافاتو راپارولو هڅه کوي. میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
چې ما خبره کړې چې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو او پی ڈی ایم په دې وجه ریجیکټ کړه چې وی تر چې کړه خبره کې نه دی وی دی نه راو غواړي نو دې خبرې کول نه غواړي دې سنجیده خلک نه دا غیر سنجیده خلک دی دې کول نه په دې حل کول غواړي نه نو دا خبره چې اوس هغه کله کوي چې د پی ڈی ایم مطلب پلان کې سره خبرې کوم او ډیګری سره نه کوم نو دا د دې مطلب چې صرف ځان لا هغه عزت جوړي او دا ټول خبرې دې د پاره کې چې پی ڈی ایم
دا د هغې وروسته ده چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د مذاکراتو په بهیر کې به په پارلمان کې دننه موجود د حزبی اختلاف د مشرانو سره خبرې اترې کوي او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف لور مریم صفدر به د مذاکراتو په بهیر کې ځکه شامل نه وي چې دغه دواړه د پارلمان غړي نه دي. د وفاقي حکومت لخوا دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې 15 وړاندې د حکومت د اتحادي یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر محمد علي دوراني په کوټلک پت جیل کې د نواز شریف د ورور شاباز شریف سره ملاقات کړی وو. خو د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا افتخار حسین وایي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي نو حزبی اختلاف به د قومي معاملاتو د سمولو لپاره هیڅ رقم مذاکرات نه کوي.
شاباز شریف صاحب به خبر جواب ورکړي په جیل کې مونږ تاسو ما خبر ده خبرې کوي هغه مطلب دا دی شریفانه طور انکار دی مذاکرات الګ کیږي چې عمران استعفا ورکړي دا پی ڈی ایم مخکې خپل موقف واضح کړی دی.
خو په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي حکومت ته د اپوزیشن سره د مذاکراتو کولو نه پرته مهمه مسله د حکومت د کارکردګۍ د خکولو او د ولس د ستونزو د حل کولو ورپې خده.
رسنو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني چې هغه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر گروپ تر سکتورم دی داغه د شاباز شریف سره چکه ملاقات شوه دی داغه نورسو داسې ښکاریږي چې د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ د خبرو تر سلسله شروع شوه ده. نتیجه به سره وزي سنه راوزي خدای او ښکارا خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان چې ابل اسکم وزیرانو ته دړکا ور کړی دا چې تاسو خپل کارکردګي بهتر کړئ او که کارکردګي بهتر نکړه نو داغه نورستو حالات بدلی دی شي.
خدا حکومت او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف لخوا پیل شوی تحریک د دوی د مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د بیپولې خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز د 2000 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او په پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وجل شوې دي. د راپور لمخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان په مختلفو پیښو کې وجل شوې دي او په دغه موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له وجې هم ګڼ خبریالان مړه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د بیپولې خبریالانو سازمان ریپورترز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه ویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
دوه زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. پخوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې پخوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډېر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډېرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخت ډوړی غټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلای شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بیپولې خبریالانو پیرسمیشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن په نخښ شوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مې میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وژنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وژل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوچ د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته ویل د 13 کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوې، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2014، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي. خو په 2000 کې په مقامی کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
د 2000 کال د جولای پر 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیور لاجان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرال سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د آر ایس ایف راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلي خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپل داسې لاګي چې ډېر فرق پنه وي، هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې موږ چې څومره قبایلي جرنلستان دي په تیر ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنگ تیر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زموږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي. دا صرف د قبایلي چې کم اضلاع دي د جرنلستان. بل طرف ته که موږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې د کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلي جرنلستانو لپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زموږ ډېرو ملګرو چې دي د نوکرۍ نه لاس پکې وویندل، ډېر چې دی بے روزگار شول.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلی چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. لدې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشټوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکوونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکوونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د سوربونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د آر ایس ایف راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوی. د راپور لمخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګیدا، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملالې میوند قاتلان یې نیولې دي. د آر ایس ایف راپور لمخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بیپولي خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 350 خبریالان وژل شوي. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي، خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سګونو خبریالان مړه شوي دي، خو له آر ایس ایف سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونو چې سلام پښتونخوا نومیږي، مونږ په کې لتا سره هم ستاسو د سیمو پر تازه حالاتو خبرې کوو. زو یو ټلیفون ته سلامونه، سو خبرې کوي ها؟ او له دوی سره د دوی د ټلیفون لاین اکټ شو. لاړ به شو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان د گوادر کب نیونکو ماهیگیر اندېښنه خودلې ده چې د حکومت له خوا د خار چاپیره اسغن تار تابول به یې روزګار اغېزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوې خار د شاوخوا 40 مربع کیلومتره مځکې ګیر چاپیره د تار غځولو په منصوبه لاس پورې کړی دی چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو او د بلوچستان وکیلانو پر دې اقدام نیوکه کړې، خو حکومت وایي چې دا ګام یې د گوادر د خوندي کولو لپاره پورته کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وو.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندیشنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د شار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وارلمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د شار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملتپاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازي یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشالې ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلې دی. د دې په وینا د محل په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یو کشتۍ کې له 6 تر 8 پوری کب نیونکي سپاره وي او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې شکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر شار د اغزن تار چاپیرو له وجبه د ماهیګری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماهیګری ہوتے اس کو باطل کے اطراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیمه چې پکې مایا نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. کتا سو نقشو ګورئ نو دلته د کورونو مشهور منصوبه سنگار هاوسینګ سکیم د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهینونکو ته ویل کېږي چې تاسو له دې ځای نه 450 متره لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویښ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پوره بندیز نه دی لګول شوی، خو لری لری راته اشاره کوي چې دلته مرزه یو لدی ځای نه ولاړ شي، خو زموږ مجبوری دا ده چې ماهان هم دلته دي او موږ ورپسې ورزو.
یوازې کبنیون کې نه بلکې د باډ چاپیرول نور خلک هم اندیشمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غزولو سره به 2 لکه آبادی د باډ بهر او 1 لک به دننه پاتې سي. درومت د ښار له مرکز 40 کیلومتر لیرې په نګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونږ او د خار ترمنځ جوړیږي. زمونږ د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ده، که بینکونه دي، که هسپتالونه دي او که کاروبار. یوازې زمونږ نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي، دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تیریږي او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات یوې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته، او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبوره دي 40 یا 50 کیلومتره سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته. موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقۍ وکړي. خو که تاسې اغزن تار غځوي او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصیږي؟ د کبنیونکو او ځای خلکو د اندیشنو پاړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت شاوانی ته په وار وار ټلیفون وکړل، خو د هغو دریضې ترلاسه نه کړ. لیاقت شاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ، نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا هم همدا پوښتنه په واټساپ پر ولېږله، خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب را نه کړ. البته کله چې د اغزن تار پاړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندیشنې راپور تکړې، نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر باړ تاووي او د ده په وینا بلوچ ګوندونه د مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د ده په خبره ورځخه بې ځایه یوه مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام پای کوټ کې چیلنج کړي او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. های کورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرال ته وویل چې د دسمبر تر 1 نیټو پورې دی په درخواست کې د راپورته سوو پوښتنو جواب عدالت ته وړاندې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلی ضلعو خلکو ته د خو صحي خدماتو رسولو په مخه یې پریکړه کړې چې د هغوی 9 هسپتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته وسپاري. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر پر 23 د جنوبي وزیرستان شولام روغتون ته ولاړ او د نوي حکومتي پروګرام جاج یې واخیست. د جنوبي وزیرستان مومند او چارواکي د صحت تانوي پروګرام د ولس په ګټه بولي، خو د سیمې ځینې سیاستوال بیا ویره خای چې د خیلاش په نوم به د دوی چې د خیلاش په نوم به حکومت له غریب خلکو په ډېر روپۍ اخلي. په دې اړه نور تفصیل له هارون باچان اور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلی ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي، نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په 9 هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي، له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبی وزیرستان د سروکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د ډسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په 3 هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بیلابیلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولی خان سره هسپتال لی هغه هم چې کم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، دا درې واړه آؤټ سورس شوي دي جی. یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میډیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی جی، میڈیکل اسپیشلسٹ تھی پکے، سرجیکل اسپیشلسٹ تھی، چلڈرن اسپیشلسٹ تھی، گائنیکالوجسٹ تھی، انستیزیا اسپیشلسٹ، دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی، سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فیمیلز ہم لس دا غی تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی دا غی ٹیکنیشنز وی، پا دی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پا دا غا سٹاف کی پریارٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز هغه ستکی ګینو د جاب اپورتونټیز و سره مرزي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په یو واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دی ورکل شوی. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوې دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې اغم پبلک پرایویټ پارټنرشپ په ترو باندې مرفي اورګنایزیشن دی، هغه ته حواله شوی دی. ډېر زیات امپروومنټ هیلت فیسیلیټي د سرویسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل سپیشلسټ، یو پیډریټیشن د ماشومانو سپیشلسټ، او یو وسره ګاینکالوجس د ښځو زنانو د بیمارو سپیشلسټ ډاکټر، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور سپیشلسټ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتي پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي، او پای کې 24 hours ایمرجنسی سرویسز بالکل فری دي. په مارننګ کې دا غي او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنټ راغلی دی. خلکو ته د دې ډېر زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ډیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ هیلت فیسیلیټی په حواله سره دي چې پاغي باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود صاحبه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوخته، خو وایي چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي. دلته انډیټس
ډاکټر هم موجود نه و. اوس چې کوم سټاف راغلي دي زمونږ د علاقې ټول خلک د اغې نه مطمئن دي. پر روډ باندې د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډېر کیږي، دلته په غره کې چې قادسی کیږي. زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه تر دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی، صرف یو کمی چې مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. حالانکه دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال له طرفه ورکول کیږي.
تحریک انصاف پر ٹکٹ کامی سملائی تا منتخب شوی ساجد مومن دا دسمبر پر 9 مشال ریڈیو تاویل دا لکڑو او شاو خواسی مترسنگ لباجوڑا هم خلق پل ناروغان دا مایاری او وڑیا درمن لے لپارا دا مامد گٹ ہسپتال تا وروڑی.
یو خود خلکو دا سوچ چې دا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي، نه داسې څه خبره نشته دی. د محمد ګټ هسپتال ته زمونږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم دغه رنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورک للی شي، زمونږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړې وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشته، زمونږ تعلیم نشته، زمونږ انفراستراکچر نشته. نن چې کوم مرس موږ سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلق پتیا دات گئی کہ کل دن پیمن شروع کی بے بت دخل کو چگی دا غور دا غی می سر ناس تم اغه ول چ منگ بد دین بے اخلو من دا پبلک دا پیسے نہ لینو بے خوبه خبر نہ دا خوته خو به معنی سبا علی مدا به کم زنه کوم علاج هیلث او ایجوکیشن دا د سټیټ ذمہ داری دی زړه افسوس کوم چې زما ایم ان ایس په دې خبره ولې نه خبر چې دا پرایویټ دی دا به خلکو نه داسې پیسې اخلي لکه پرایویټ هسپتالونه چې
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بے ځایه بولی چې ګواکې سمو د ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کې دونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونږ هڅه وکړه چې په ممندو او جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکي ادارې مرف لیوا استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د جنوبي وزیرستان د سروې کې ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر یو لک زیات آبادی بعد صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګرامه ګټه پورته کوي. د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال رادیو د اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس هم زو په دې برخه کې د کرن خان په غږ کې د سندرې ته
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو کلے ران مخ کی دے رہ بھرے کم کنا Thank you.
تاسو مشال رادیو ته غوښوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د یخنې د زیاتې دو سره سم خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې د استعمالیدونکو ګیس پرشر کم شوه دی، نو بل خوا ته په بازار کې د سلندرو یا د ډبو ګیس نرخ زیات شوه چې لوج مشکلات یو پد وشو دي. د ګیس او پېټرول او فاکی وزیر تیر میاشت ویلی بو چې سک کال به په ژمي کې د ګیس بحران یا کمی زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل د شانواز ترکسین اور.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیې هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپل کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډېر کم شوې. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې، خو دې شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
کم چې د استعمال د وخت ټیم کنه په هغه کې نه، او په هغه کې اکثر مونږ به دا پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډکو په هغه باندې غا پخلی کوو. بلونه هم د سي راضي کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره غلي وکنه او پرشر بيخي نو.
د اويل اند ګیس ريګوليټري اتارټي یا هغه در چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړ ده، په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلانجیوي. ډیرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو پوینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیې لوړ شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وویل
دا غټ سلندر را لراکی مخکې خوردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میش کې منګه یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سی کو چې گزاره وسکو کنه چې په خلې په هم د سی خشا کم وس استعمال وو دا گیسم ډکو نو میش پس منګه دا یو سلندر کیږي 1850 روپۍ رانالی.
د سمانومي یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت ترمخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیون خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14 او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالیده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي، خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي، ځکه د هر سوځیدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دي او نه د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوه.
یره چې د موهد باندو علاقې د بازار نه لګبارې مې بخر حل مو خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350-2500 روپۍ دي. من اولن کې چې شین ملاويږي اوس ملاويږي مې ډېر پریشان او ډېر مشکلات تراته.
د انګریزي ورسپانې ډاند خبر تر مخه د پاکستان د پېټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 10 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخې دوشي. د ویلو چې کموخت په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي، خو حکومت بیا ویلو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس راوغواړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
سو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یو ټلیفون ته سلامونه سو خبرې کوي.
السلام علیکم فرهاندا صد خورکی او مشال رادیو اوریدونکو همکاران ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام
فرهاندا صد خورکی. نو خبر خدا دې لکه څوک چې در سنان یا دکانان کې کینی یی چې لکه قرسان یا نور پی ٹی ایم یا نور پبادا جلسے جلوسینا چې د خرچه غریبانان ته ورکول او منګای بیروزګاری کم کړي وای د خبره نشته او نور خبره شته لکه دوی وای چې لږه گزاره وکي او به د خرچه غریبانان ته ورکوي. غریبانان رښتینا نرو غوړي چینی ګیرادار څو چت شوی دي لکه با سره غربت ته یخت سره دي دا حکومت نشتی په وطن راغله د روزګار هنيشتار سره په ځان پر ایران دی دا دوه یې زړه خرڅه کومه دا په عوام باندې کولای پاکستان په عوام باندې فرحان اسد خورکې دا خبرونه مونږ خوار وی
خا تاسو فرناز ورور خبرې کوي کنه
جی جی فرناز خان وزیر بنو خبريال بکاخل خبريال خبرې کوي جی
خا ډیره مننه تاسو مونږ سره خپل دغه نظر شریک کورمودان اوریدونکو راځي به بل موضوع ته د جمی لپل سره د سواد سلامپور کلی د لاس جوړ کلل شوی شالونو خرڅلاو زیات شوی دی د مرکله بلابلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او صادرو اخستلو لپاره ورسی د سلامپور په زرګونه خلک له دې کاروبار سره تړلي دي دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کوي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په اړه نور تفصیل راکوي
د سوات مرکزی خار پنګورینا 14 کیلومتر لری د سلامپور کله چې 10000 آبادی لري 9% خلق د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سن سره ډول تړلی دي د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالوراسي دوی ته پاتې شوی دی د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبرت پوه شوی دی دا کسب کوي
دا وړی چې د ګډو ناسله او اتار شي دا چاینا او آسٹریلیا دا غزی ناراضی او دله کې مونږه دینه صادر او شالونه جوړو نو دا خلک ډیر زیات خو خیبل کې د یو علاقو خلک چینو هغه دینه ډیر زیات متاثر دی او ډیر زیات خوخی او د دې ځای مونږه ډیر زیات کار روزګار کیږي
یو بل تن ابراجان وای چې تر شلو کالو راسي شالونه جوړوي وړاندې به شډلې شړای او صادرې جوړولې اوس د خزو لپاره د ګلکارۍ شالونه جوړوي
دا زه چې اوس کم راغون دا باد تر شالونه دی دا ډیر مینګا دی خ سازر رغی نو پورس کې 2000 رغیږي چې په صحیح طریقې رغی او مطلب ځان په کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغی نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې 2 رغیږي چې سازر رغی نو 3 رغیږي نو زه د خپل سازر غوم نو په دې کې ماته 900 روپے مزدوري پاتې کیږي او سار پاته به ځبه باندې منګه مزدوري لره وځو ما خام د 15 بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي بغیر مهنت نه کیږي مهنت پکې ډیر دی دغه چې اخنی او دادا ګوتو ګورنه چې بسار کې اړه نو ډیر زیات یخی نو مونږه لکه په تکلیف سره کو
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دکانونو کې زائد د لاس جوړ شالونه خرسيږي دکانداران وای چې خپلې کارخانه لري د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنۍ په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي د کې اساق نوبتن وای
مونږ اکثره دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب موږ چې دوه ټیم پکې ملو شو چې تزان لري پکې چې وس کړه ډوړی وکړه نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ښه ټیک ټاک روان دي ته وس چې نن سوا کم خرسي کنو دوه جنټس او لیډیز دې دوه خب مطلب مارکیټ کې ښه روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو بیا موږ راغو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرسو نو وس خو جو تقریبا سیزن ورور ختمې دوه ولې اول سیل پرچون خو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوک چې کمی سات دی نو هغه وس لوکټه چې دا بار مې ختم شې نو زموږ بیا کار مار لوکټه موږ بیا ورو جمیله لک د غور کوټه مور کوه
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سواد سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کړي
شالز مې پهلې ګر والوں کے لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے تو بڑی اچھی
دی زینا یو کال وړاندې مخپل کو ودانیلا شال وړه وو
خو ډیر خله
گرم دی د وړې دی کتا سو دغه رنګا شال په لاهور کې اخلي نو تاسو تبا 2000 روپۍ ملاويږي دلته به تاسو ته 2000 3000 یا 4000 روپۍ ملاوي نو لدی وجه موږ د هغه زینا دلته راځو ډیر ښه کوالټي والا دی د ملک بهر هم زی د پاکستان زرین مبادله زیاتوي
اچھی چیز ہے فورن میں جاتی ہے پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے
د سلامپور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربونو روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربيت برستي کوي خو په نړیوال کچ د سلامپور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې اوس پکې زو یوې سندرې ته
جگ کې سړګې د یار سره متلې کانو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خيري شیبو تر رسیدلی او د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي یو راپور ترازو چې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه کې د کورونا د وبایي صورتحال روخانه اړخونو ته کتنه کړي. د لیکنه لمخې کسه هم د جهانی وبا دردونکې وا او لخبګان ډکه وا، خو د ژوند نور روخانه اړخونه هم خلکو ته پګوته کړل. د ټولبند له وجې کم سفرونو د چاپیریال تحفظ کې مرسته وکړه. د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار وکړ او له کورنۍ او بچو سره زیات وخت تیر کړ، او خلکو ته په شخصي توګه مالی ګټې هم وشوې. یو شمېر خلکو په خپلو کورونو کې کار کې پیل کړه. د دې سره سره نور تفصیل په دې مقاله کې اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د کورونا د وبایي صورت حال په تناظر کې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وا، دردونکي وا، او د ژوند په لار کې جوړ خندونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم وو، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو، او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم وو. لیکنه پښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لوی شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکن وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په لومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاري کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو په لیدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالی سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وخوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي، او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمدري چې دی وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راه ساتنې او مؤثره کېدو په حوالے سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټیکس د پیسو مصرف کولو له جواز لټول ډیر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګار شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړي. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرید. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نو سږ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانی مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي، او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورکړي. د 2300 نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یو سروې کې پوښتنې شوې دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی درغواړي. د مقالې لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه. خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزې حل کړه. او په غربي هوادونو کې په داسي اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې به ساري زیاتواله ولیدل شو چې د پنازایونو څخه د زناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د زناورو د تحفظ سوسایټي یا اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د زناورو له پنازایا د پیشوګانو، کترو او نورو زناورو ترلاسه کولو کې او یا فیصدی زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمیر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټول بند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجن خار نیکروس اموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټول بند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخت کالی، کدوان، اوګه، گازری او یو شمیر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخت کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخکې هډو چری کړې نه وو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.